شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د کب یهود وشتمه د مارچ 13مه. د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دي د سې شنبې په ورځ به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. انتونیو ګوترش نن په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانیستل سي چې تعلیم وکړي او خپله وړتیا څرګنده کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. طالبانو نن جمعه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت یې د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. هغه نن په ټویټر کې لیکلي امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د دوام اهمیت ته په پام پرون یو مهم ګام واخیست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی وایي د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې نږدې 14,000 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. په دغه سازمان کې د ارتباطاتو مدیر بیرګت شوارتز نن په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د خوارځ واکۍ او په لوږې پورې د تړلو روغتیایي ستونزو له کبله مړه سوي. د هغې په وینا دغه هیواد اړتیا لري چې مرکزي بانک یې فعال وي او رواني مرستې کافي نه دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکې حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره سي. د شولز دفتر نن په ویلامیا کې وویل دواړو مشرانو نن د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. لبلې خوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اوسلي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی پورا پرونی کې اوري چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په افغانستان کې اوس مهال شپږ نوي سلنه کورنۍ محدود خواړه مومي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو د نیولو پروسه ودروي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت کتنه کوي چې روسي ځواکونو د اوکراین پر بل ښار حمله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دوایم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کوي او وایي چې دغه سازمان فعالیت به په افغانستان کې ګټور تمام سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ او لامل یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت او نورې ستونزې بللې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم تروسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد پر رسمي نه دی پیژندلی، خو ملګرو ملتونو په خپل عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د یوناما له دې کار هرکلی کوو او ښه ده چې دوی خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د دوی فعالیتونه تر یوه حده ګټور دي. د دوی کارونه په روغتیا او بشري برخو کې ګټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خواهان همکاری آنها هستیم.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبتو رایو او یوې ممتنې رایو چې د روسیې و د پنجشنبې په ورځ تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د یوې حل لارې غوښتنه هم شوې ده تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. په نجونو او میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسی عدالت برخې ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بله برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزې ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوي تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو له دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډون ښودلی او دا یې په زلونو ویلي چې دوی به نجونو او میرمنو ته د کار او تعلیم زمینه د اسلامي اصولو په رڼا کې برابروي. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال له پیل سره به ټولې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هرکلی کړی.
وبدل کې څه هم افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما کاري موده د یو بل کال لپاره وغځول سوه، خو په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د امریکا په دوو نورو ښارونو کې د افغانستان دوی قونسلګری له مذاکرو سره سره وتړل سوې. د سفارت پخواني مرستیال ویلي چې اوس افغانان اړ دي د خپلو اسنادو لپاره یا هم کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته ورسي. د بدسل کې ده چې طالبانو په ترکمنستان کې د افغانستان د سفارت لپاره خپل سرپرست معرفي کړی.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د دروازو له تړل کېدو وروسته په دغه سفارت کې د تېر جمهوري نظام د سفیر پخواني مرستیال عبدالهادي نجربي وایي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ځایونه به د اوږدې مودې لپاره په امریکا کې تړلې پاتې سي. ښاغلي نجربي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې ویلي دي هڅه کوي د افغانانو د قونسلیو اړوند چارې به په کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ترسره کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل نور په افغانستان کې کوم حکومت نشته چې افغان ډیپلوماټان ترې استازیتوب وکړي. طالبانو له موږ سره اړیکې وکړي خو زموږ ځواب رد و.
په امریکا کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو او په هغه هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو ویزو موضوع یو میاشت مخکې مطرح شوه. یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو چارواکي لخوا ازادي راډیو ته د لیګل سویو اسنادو له مخې د افغانستان سفارت د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیولي کې د افغانستان سفارت د پیسو او بانکي چارو او همدارنګه د سفارت د قونسلي چارو د مخ پیولو لپاره وړاندیزونه سوي وو. هغه څه چې د نجربي په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت توافق ونه کړ او په پایله کې د شتمنۍ د سرپرستی چارې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه کوم څه نه دی خبر کړی. بلخو طالبانو په لومړي ځل د افغانستان په یو سفارت کې د خپل استازي د ټاکلو رسمي اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو استازي معرفي کړای او لیکلي دي ښاغلی محمد فاضل صابر پرون د ترکمنستان په اشغال بات کې د افغانستان په سفارت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل همکارانو ته ورو پیژندل سي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام کې وویل
اسلامي امارات بهرنیو چارو وزیر په ټولو هیوادونو کې د سفارتونو سره اړیکه لري. اکثر هیوادونو کې د سفارتونو کارکونکو په خپل کار ته دوام ورکوي. ټول قونسلي کارونه په مخ وړي. البته ځینو سفارتونو کې د ستونزې شته چې هغه
که هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان خوشبینه دي چې د دوی حکومت دغه ګام ته نږدې سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د هاوان دیوې پخوانی ناچاودي مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې څلور ماشومان وژل سوي دي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنی قمانداني په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه پیښه نن تر غرمې مخکې سوي ده. بیان زیاتوي چې پیښه هغه وخت وشوه چې ماشومانو د هاوان په ناچاوده مرمۍ لوبي کولې چې چاودنه وشوه. بلخو د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 6 سلنه کورونا یو ته کافي خواړه نه رسیږي. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له کبله ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال باید افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې هیر نه کړي او ژر تر ژره د بشري مرستې ورته برابرې کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان اوسیدونکو ماجبین د هغو میرمنو له ډلې ده چې په دې وروستیو کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت خراب دی. دا د خپلې بېوزلۍ د سخت ژوند کیسه کوي او وایي لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. پنځه دیرش کلنه مریم د کندهار ولایت اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته د خپل یو کلن ماشوم کیسه کوي. مریم د وو ماشومانو مور ده. وایي د بېوزلۍ له امله یې د یو ماشوم خوارځواکه سوی او اوس یې د روغتون د خوارځواکۍ د درملنې په یوه څانګه کې بستري کړی دی. دا ښځې داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې تازه د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دا مهال شاوخوا 96 سلنه کورنۍ کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او یا داسې خواړه خوري چې نه یې غواړي. دغه ادارې په دې راپور کې دا هم ویلي چې د دوی د سروې له مخې د 25 سلنه منځني عمر لرونکو افغانانو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دې ادارې ټینګار کړی چې افغانستان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې نه باید د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د نړیوالو له پامه ولویږي. د دې نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د کمپاینونو د برخې مشر اتینیا ریبن په حواله ویل شوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره د مالي شتمنیو کنګل کول لپاره په عاجل ډول د حل لار عمومي او خبرداري ورکړي چې دغه اقدامات بشري ناورین لا پسې خرابوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه نړیوالې ټولنې په ګډون ډیرو نړیوالو ادارو او بنسټونو افغانستان کې د ورته اقتصادي حالت او بیړنۍ مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپیو ګراندي افغانستان ته د څلور ورځني سفر په پای کې پرون پنځشنبه له کابل څخه په خبرو کې د افغانستان له خلکو سره په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی د دوامدار نړیوال ملاتړ غوښتنه یې وکړه. د یادونه وړ ده چې د تیر میلادي کال د اګست 15 له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستو بندېدو او د امریکا له لوري د شتمنیو له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت بد شو چې د بشري ناورین لامل وګرځېده.
د یو خصوصي تلویزیون نټلو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره تر 28 ساعته بند وروسته خوشي سوبل خو د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو د رسنیو د کارکونکو د نیولو د پروسې د بندیدو غوښتنه وکړه.
د ټولو نیوز د خبرونو او سیاسي خبرونو ویان بهرام امان له طالبانو سره د 28 ساعته بند وروسته آزاد شو. هغه په خپل فیسبوک پاڼه د ځان د آزادیدو خبره کړې ده. له دې وړاندې د ټولو نیوز په خواني مسؤل لطفلا نجفی زاده په خپل ټویټر پاڼه د بهرام امان د دوه نورو همکارانو د خوشکېدو خبره کړې وه. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د پنځشنبه ورځې ناوخته په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ ټولو نیوز درې کارکونکي د خبرونو مسؤل خپلواک صافی د دې ادارې حقوقي سلاکار او د خبرونو ویان بهرام امان له دفتر یوړل چې د طالبانو د غکړنې په کور د نن او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په وی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیزو کارکونکو د نیول کېدو لړۍ هر څه ژر ودروي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو په وړاندې روان حالت باید کابو شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي د ځینو رسنیو استازي د پوهاوي لپاره د استخباراتو ریاست بولي و چې له لنډ ځنډ وروسته بیرته خپلو کورنیو ته ستانه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصل موجوده اوسی دلته د نشراتی کړنو په اړه باندې څه شکایتونه ډیرو یا د استخباراتو اداره مجبوره وسته په پوهاوي لپاره د ټولو تلویزیون په شمول د جنو تلویزیون استازي وغواړي او سره خبري وسی. دغه موضوع لپاره ځینې استازي غوښتل سي او دا تیر ماښام کې بیرته کورو ته استول سي دي. د زندانیان یا توقیف نو بلکې دا سره غوښتل سي په پوهاوي لپاره.
د افغانستان د ژورنالیستانو رسنیزو بنسټونو فدراسیون بیا نن په یوې اعلامیې کې د طالبانو دا کار ناقانونه وبله او د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو ټولنې هم نن جمعه په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د خبریالانو رسنیو کارکوونکو په وړاندې روان وضعیت د بیان ازادۍ ته زیات زیان اړولی او دغه ډول چلند نړۍ ته دا ښیي چې افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي بڼه سخته او بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د یو بل خصوصي ټلویزیون آریان نیوز دوه خبریالان طالبانو له ځان سره بغولي و چې له یوې اونۍ وروسته یې بیرته خوشي کړه.
یوه تازه نظر پوښتنه کې راغلي چې د افغانستان په رسنیو کې له خپراوي مخکې په خپله د دوی لخوا سانسور زیات شوی دی. په دې نظر پوښتنه کې له 2000 ژورنالیستانو سره مرکې شوي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په 34 ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلي چې په سلو کې یو اویا خبریالانو ویلي اداره مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو له منځه یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بند دي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبریال د ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل
یو 132 شندوریزی رسنۍ، 203 نوي غږیزی رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان 4 آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې 1 انځوریزی، 118 غږیزی، 40 چاپي او 43 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د ښځو حضور هم ډیر کم شوی. د دغه شمیرو له مخې د رسنیو له 190 ښځینه کارکوونکو له ډلې د طالبانو له بیا ځل یو واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 ښځې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډیرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نخوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خپرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو وی لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
په تلو تلو کې له اجمل ان سره د خبری راپورونو په بلا ټولګه کې اوسې. خو تر هغه مخکې اوري چې په اوکراین کې د جګړې د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هڅو زور اخیستی دی. جزئیات له احمد شیبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې ولسمشر جو بایدن به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي او دا به ورته ووایي چې مسؤلیت به یې خپل وي که چېرته د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي. دا دواړه ولسمشران له ټاکلي مهال ویش سره په همدې شیبو کې په خبرو بوختي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د جرمني د صدر اعظم دفتر نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې پر دې خبرې وشوې چې د اوکراین جګړه ودرېشي او له ولسمشر پوتین څخه اولاف شولز وغوښتل چې په اوکراین کې له جګړې لاس واخلي، د بشري ناورین مخه ونیسي او پرېږدي چې د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې ستونزه هواره شي. کرملین په یو بیان کې د دې خبرو په تړاو ویلي دي چې روسیه چمتو ده چې له منل شویو اصولو سره سم د حل لارې د موندلو هڅو ته دوام ورکړي. د اوکراین جګړه چې څلورمه اونۍ پیل شوې ده د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره نه ده سړه شوې. نن د اوکراین د لفیف ښار له هوایي ډګر سره توغندي ولګېدل. د لفیف ښار ښاروال اندري صادوفي وایي چې څو توغندي سهار د هوایي ډګر د ودانۍ د ساتنې او رخاونې په برخه کې ولګېدل چې لوخړې یې پورته کړې. دا ښار د اوکراین په لویدیځ کې دی. د فبروري له څلورویشتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، د اوکراین لویدیځ لوری تر ډېره آرام و او جګړې د اوکراین په ختیځ او منځنۍ برخو کې تودې دي. د اوکراین د جګړې د درېدو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د نن ورځې په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړي. بل لور ته د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د اوکراین جګړه له قدرت څخه ناوړه استفاده وبلله او ویې ویل چې د اروپا په زړه کې جګړې حیرانه کړی دی. پاپ فرانسیس دا خبرې په یو پیغام کې چې د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې د کاتولیک کلیسا یوې غونډې ته کولې وکړې. سلواکیا هغه هیواد دی چې د ګڼو اوکراینی کډوالو کوربه دی.
سلامونه او خیر چاري د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په غزنی کې یو شمیر هغه خبريالان چې په ورستوي کې د خبريالې په ډګر کې خپل دندې د بیل ابیلو سببونو لکبل الله سور کړي په نو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبريالانو له جملې څخه څلور تنوي د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي غواړي له دې لارې خپل کورنۍ ته یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي. نور حال په دې رپورت کې.
د غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلور تنو بې روزګاره سوه خبریالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبریالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت وو، خو اوس بې روزګاره سوي او دلته چرګې چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي، همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکارۍ او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملاتړلې، خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی دی، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده، ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبریال پاته سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی، خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بیکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي، د هګیو چرګې دي. که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي، خو تمه ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي، چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
او دا هم د ډیورن له هغاړي د خیبر ضلع د باړې د تحصیل ولسی وګړي وایي په سیمه کې د بدمنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي دي او حکومت ته پکار دي چې مخه یې ونیسي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر دریو تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی څو د خلکو ځان او مال خوندي شي.
د خیبر باړې مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې. هدف یې وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړې ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمې هدفي وژنې روانې دي نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي خو په خلکو کې ویره بالکل شته ده او خلق په ډور کې یو خو دا دي چې مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول لکه مړی وشول درې څلور نو بیا صدا سي دغه ونشوه چې اردا په څو جا وشول نو ځکه په خلکو کې ویره طرف خوره شوه. دوهم دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چاپرچل کې نو درې څلور ملګري داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رڅي وي غونه روپۍ غوښتل کیږي یا نور چلا داسې بمونه ورغورځيږي. بیا نو دغه دي چې دا به تخوري شروع شوي دو دا نن په بڑا کې پیو مارکیټ کې پرچې غورځېدلې چې تاسو دا موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کوو یا څه کوو.
د خبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې چې پولیس د دغو پیښو نه غافل نه دي. د دغو ټولو پیښو پلټنې پیل کړې او په خیبر کې چې د نورو کومو پیښو پیشګي خطره خودل شوې و دا غي مخنیوي هم کړی او اوس حالات ښه اړخ ته روان دي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډې کوتل باړه او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
د موږ ډی پی او صاحب ښکاره هدایات ورکړی دي هغه مکمل درې وړ تحصیلونو په سطح وګورئ تانه وایز وګورئ په هغې کې چې کوم دی د موږ گشت او ناکابندۍ دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا د موږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره موږ ډی پی او سه وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکې دا خو یو قبایلي ضلعه ده نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کومه دښمنۍ یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو دا د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی.
د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باړه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینه سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری خیبر.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروز. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوی کال آزادی رادیو سره ولمانځي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه د بالفلات چمتال ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. خبري وړو چې په نورو سیمو کې انتشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي عمارت څخه غواړو چې د چمتال د ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یو کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې باران وشي. خلک نه موټر بیا ولای شي نه موټر سکیلس لای شي. یعنی ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی باید سړک نه پخیږي باید عقلانه او جغلکاری خو باید وشي. نوښار منطقې ته داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ز عبد القدوس سے کابل کمپنی سے خطا سر پاڑی کا کیم مرور دا افغانستان نی کسے دا ملت سے دا غریب دا نمک کراچوانا ندل تے زور پیسے اخلی کی گی مر سڑک کسر دولتی سڑک باندھی ولاری خو زور وا کی پیسے رانا خی نو ما دا مسلین و شہر کو بالخصوص طالبان نہ دا خوش سے شروع دی مغم دل خلق دی اخری وسام دا آزادی راڈیو نہ منا
وس هم دومره د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره ملتیا کوي.